کوم په افغانستان کې د سحر لس بجې سفید خبرونه مو یو ساعته ده. په راپورونو کې اورو چې دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي پاکستاني ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورند له کرښې اوښتې دي. خبرونه په خبرونو پیلو له ناجیې څپې څخه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټ کې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د پوځي عملیاتو په لړ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست څخه 50 میلیون افغانۍ پور وړي دي، او د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې له مخې په رسمي توګه له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جرمنی کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان د نیولو هرکلی کړی او دا یې مؤثر اقدام بللی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دا ډول کسان هم له افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره ګواښ دی. ښاغلی دانش په دې اړه ویل
خوشبختانه کې درې اواخر
د وی لنی کمرغه په دې ورسېو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ترهګرۍ پر ضد یو نړیواله اجماع رامنځته شوه. له همدې کبله هر ځای چې ترهګر ځای سرګندېږي یعنی ولکېږي یا هم ځپل کېږي موږ ته دا هیله رابخي. د جرمنی د فدرالي سرنوال دفتر پر نوویل چې د عبدالله پونومی د 10 افغان 13 په بایرن ایالت کې نیولای. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغه ولایت امنی قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگرین نازدي رډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې چې د ترین کوټ په شمال کې ترسره شول ډېرې سیمې تصفیه شوې دي. نوموړي ویل چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه سندي ویلي. د کندوز چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست څخه 50 میلیون افغانۍ پور وړي دي. په کندوز کې د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست سرپرست رئیس فریدګل سخیزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به د دغو پور وړو ادارو او کسانو لیست د ولایت مقام ته وسپاري. اوسمهال د کندوز په ښار کې سباندې 10,000 کورنۍ د څښاک لپاره اوبو ګټه پورته کوي. د یوې نوې نظر پوښتنې پر اساس په روسیه کې سباندې 2/3 برخه خلک په دې باور دي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یا په بشپړ ډول یا هم تر ډیره په دولتي چارو کې د اداري فساد مسؤل دی. دغه نظر پوښتنه د لیوادا د مرکز لخوا ترسره شوې ده. د دې نظر پوښتنې له مخې چې پرون خپره شوې د روسیې 90% وګړي په دې باور دي چې اداري فساد دولتي بنسټونه په بشپړ یا هم په زیاته پیمانه اغیزمن کړي دي. په همدې حال کې 6% بوختل شوی او کسانو له دې موضوع سره رضایت څرګند کړی چې پوتین د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه کوي، ځکه دی خپل ورڅخه په یو نه یو ډول شخصي ګټه اخلي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې پر روسیې د فشار پر اړتیا خبرې وکړي. پر روسیې د فشار غوښتنه د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د مسکو د تهاجم له کبله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا څرګندونې پرون له خبریالانو سره د ټلیفون له لارې وکړي. دا په چل کې د چې ریکس ټیلرسن بروکسل ته روان دی څو د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي. ټرمپ دغه فرمان د سه‌شنبې په ورځ لاسلیک او اعلان یې وکړ چې د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته ورسېده او دا نوي تدابیر د انرژۍ د تولید په برخه کې د نوي اثر پیل دی.
دوی
نن زه د خپل اجمنې د تعقیبولو لپاره بل لزړورتیا ډک اقدام کوم. زما اداره د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته رسېږي. موږ به اوس د ډبرو پاک او واقعا پاک سکرو ولرو. له نننی اجرایوي اقدام سره پر امریکایي انرژي د بندیزونو د لرې کېدو لپاره تاریخي اقدام اخلم چې د حکومت نفوذ بیرته اعاده شي او هغه مقررات لغوه شي چې د خلکو دندې ختموي. د ټرمپ له دې اجرایوي فرمان سره د امریکا په فدرالي مځکو کې د ډبرو د سکرو پر اجاره لګول شوی بندیز لرې کېږي او د پاکې انرژۍ پر هغه پلان د بیا غور اجازه ورکوي چې د مضره ګازونو پر تولید محدودیت لګوي. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون خبره یو فریب بللی و چې د ده په وینا چین ترې ګټه اخلي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي. د میرمن می دفتر د هغې یو عکس خپور کړی چې دغه تاریخي سند لاسلیک کوي. دغه لیک به نن د اروپایي شورا مشر ډونالډ توست ته وسپارل شي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیا سفیر ټیم بارو به دغه لیک نن ماسپښین لاس په لاس ښاغلي توست ته وسپاري. په دې توګه به د لیزبون تړون 50مه ماده عملي شي چې له مخې به یې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو 2 کلنه پروسه پیل شي. په عراق کې د امریکا یووالي رتبه قومندان ویل د امریکا پر رهبرۍ ائتلاف خی په هغو هوایي حملو کې رول ولري چې له کبله یې په موصل کې ځینې کسان وژل شوي دي. امریکایي چارواکو دا منلی چې ائتلافي ځواکونو په موصل کې په هغه هوایي حمله کې لاس درلود چې 12 ورځې مخکې په نتیجه کې څه باندې 150 ملکیان وژل شول، خو تر اوسه یې په هغه حمله کې د ملکیانو وژنه نه تاییدوله. په عراق کې د امریکا جګپوړي قومندان ډګر جنرال سټیفن ټاونسن د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته ویل لمړنۍ ارزونې ښیي چې موږ خې په هغو تلفاتو کې رول درلود. دغه جنرال د بخنې نړیوال سازمان د دوشنبه ورځې هغه تړونونه رد کړل چې بکی ویل شوی د امریکا پر رهبرۍ ائتلاف په موصل کې د داعش د سختریزو پر ضد خپله جګړه شدیده کړي، خو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره حفاظتي تدابیر سست شوي دي. او د امریکا مشرانو جرګې په ناټو تړون کې د شاملېدلو لپاره د مونټینیګرو پیشنهاد ته د تایید نهایي رایه ورکړه. د دې تړون دغه پراختیا ښیي د روسیې غوسه وپاروي. سناتورانو پرون په قاطع اکثریت په ناټو تړون کې د بالکان حوزې د دغه هیواد د شاملېدو په پلوي رایه ورکړه. د دغه پوځي تړون دوه نورې غړي هیوادونه هسپانیا او هالند هم باید دغه پیشنهاد ته رایه ورکړي، خو تر اوسه د امریکا رایه ډیره مهمه ګڼل کېدله. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
روسیه ته وژست. اور چې د کونړ ولایتي شورا ادعا کړې و چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په مربوطاتو کې تحقیقات جوړ کړي، خو دفاع وزارت وایي
قطعاً ترسو چه یو افغانم زوانده وی پاکستانی زواکونو تا دی خط ندی خواته نه اجازه ورکی، نه در اطلول اجازه ورکی او نه در تحکیماتو در جوراورو اجازه ورکی.
پا چرخ و لسوالی که پوزی عملیات رواندی
اتیا پسلو که کورون در چرخ نواتلی دی خلکو کورون و در خلک آبادی و در خلکو زندگی باغون هر چه تخریب دی.
لکنده هرش پوژ اتسلویشت زرچونه تازه او وچه میوه به هر تا صدر سوی.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتل کېږي او بل خټکی دی چې هغه پاکستان ته 400 شل ټنه زموږ د لارې تللی دی، دوبۍ ته 550 ټنه تللی دی.
په کندوز کې ځینې دولتي او زورواکي ادارې او زورواکي د اوبو له درکه پور وړي دي.
500 میلیونه افغانۍ په خلکو باندې زمون طلب پاتې دی. زمون په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږه ترتیب کړی دی، مونږه مقابله ته سپارلې ده.
د نورو مطالبو ترڅنګ 2:19 پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې ووري. کور کلی او د ګړیا چر د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې پاکستانی ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورنډ له کرښې اوښتي او د افغانستان په خاورې کې تحقیقات جوړ کړي دي. تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا چارواکو او ځینو اوسیدونکو ویلي و چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په ځینو سیمو کې له ډیورنډ کرښې اوښتي دي. تفصیل له اجمل انت خبري.
خاص کونړ او سرکانو هغه ولسوالۍ دي چیرې چې ځایي خلک او د کونړ د ولایتي شورا مشر له کرخې څخه د پاکستاني ځواکونو دا وختلو او د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو ادعا کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی به پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې ول ویشم د ډیورن لکرخه دی غاړه راتیر شي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر لازادی رډیو سره خبرو کې دا ریپورتونه چې ګوندې د کونړ په ځینو سیمو کې پاکستانی ځواکونه له ډیورن کرخې څخه د افغانستان خواته وښتي په کلکرت کړل.
پاکستانی ځواکونه د خط نه دی خواته تحکیمات نه جوړولې شي نه څوک اجازه ورکړي. دا مخکیم دا خبرې په مطبوعاتو کې وی قطن ترڅو چې یو افغانم ژوندې وي پاکستانی ځواکونو ته د خط نه دی خواته نه اجازه ورکړي، نه د راتلولو اجازه ورکړي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې اړه د څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سی شنبې په ورځ د کونړ د ولایتي شورا مشر حاجي محمد صافي ازادي رډیو ته وویل د کونړ ولایت په ځینو هغه سیمو کې چې د ډیورن پر کرخه پرتی دي پاکستانی ځواکونو پر لپسې نږدې کورونه بمبار کړي او خپل تحکیماتي رامخته کړي دي. ښاغلی صافي په کونړ کې د ازادي رډیو خبريال ته وویل
چې د کودر خاص پر سوالې د مایا سر کې تقریبا د 500-600 متره په فاصله کې د خلکو د خوراو وخت دي سفر مختونه دی خو خپل تاسو جوړي هم دغه سي د سرکاړو ول سوالې کې په مختلفو ساحو کې په سپینه څوګه کې په بختي کندو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټۍ کندو کې په ننګ سر کې په ګلاب پړۍ کې چې دیو مشګری خوم مثال دغه ته د نوې آبادی او تشر جوړولو لپاره خپل مشګری خوم مثال په کار لګړی دا
خاص کونړ د ول سوالې د هغه سیمو زینو وسیدونکو چې د ډیورن کرخې ته نږدې پرتی دي هم د ازادي رډیو ته ویلي پاکستانی ځواکونه پر لپسې د دوی پر کلو او کورونو د توپونو ډسې کوي څو دا سیمې له خلکو خالی کړي او د دوی لپاره د پرمختګ زمینه برابره شي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی د ثواب ویلو لپاره د افغان دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي. خو دا نه مني چې ګوندې پاکستانی پوځیان دي په کومه سیمه کې له ډیورن کرخې څخه د افغانستان خواته اوښتي وي.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د سپر په نامه پوځي عملیات روان دي. د چې څه لاسته راوړنې لري نجیب الله الوخیل برته وایي.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یاد ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې نه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبې په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزي آزادۍ راډیو ته وویل چې په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر کورنۍ هم موجود وي چې تر عملیاتو وروسته له دې سیمې تښتېدلي دي.
په دې عملیاتو کې نه نفره دښمن له منځه تللی دی او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په غوږ کې مخابرې وي د دوی په غوږ کې تلویزیونونه وه او د چشنیانو مرکزونه وه. هغه آخري تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سوله او هغه مواد او اسناد چې ضروري وه هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سوله.
په لوګر کې د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رازق ساپای وایي چې د څرخ ولسوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتلي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه کورونه جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د څرخ نه وتلي دي. د خلکو کورونه د خلکو آبادی او د خلکو ژوندۍ باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتهه د غارازي پیچلې ده او دوی د خلکو د کورونو نه زیاته استفاده کوي.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکی مامورینو سره یو ځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید وسلوالو مخالفینو ملکی خلک ډیر زیات ځورولی دي. هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه ښوونځي حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي. په راتلونکي کې هغه انکشافي پروژې چې په ولسوالۍ کې پلي کیږي د هغې په اړه باندې موږ دی ولس نه غوښتنه وکړه چې له موږ سره همکاري وکړي.
د یادونه ورده د تیرې جمعې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لورې ډېر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نسیم شفق راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې پر افغانستان یو ځل بیا د پاکستان لخوا د راکټي حملو او د ډیورنډ پر کرخه د پاکستان لخوا د موانعو د جوړولو په اړه لیکلي دي. سرخط ورځپاڼې په دې اړه په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان بیا پر افغانستان یرغل کړی. په دې اړه مطلب کې راغلی چې د پاکستان لخوا د ننګرهار ولایت پر دریو ولسوالیو لسګونه توغندي توغول شوي دي. د مطلب لیکوال د ننګرهار د والی د ویان د توله خوګیانی په حواله لیکلی چې د توغندي تلفات نه لري. سرنوشت ورځپاڼې هم پر همدې موضوع یو مطلب لیکلی او وایي چې د توغندي په لالپورې، مومندرې او نازیان ولسوالیو کې لګېدلی دي. په مطلب کې ویل شوی چې سلګونه کسان له دې عمله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او د توغندیو خلکو ته زیانونه هم اړولی دي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې پوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کټارو او موانیو د جوړولو تر شا اسلام آباد څه غواړي. په مطلب کې ویل شوی چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي چې د قبایلي سیمو خپلواکي له منځه یوسي او دا سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره مدغمې کړي. په مطلب کې همداراز راغلی چې پاکستان په دې هلو ځلو هڅه کوي چې افغانستان تر فشار لاندې وساتي. ویسا ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې ویلي چې د پاکستان لخوا توغندوی بریدونو په ختیځو سرحدي سیمو کې خلک سخت پتنګ کړي. په مطلب کې د سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله راغلی چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې د دې توغندوی بریدونو مخه ونیسي. ویسا په یو بل مطلب کې په غټو ټکو لیکلي چې د ډیورن په اوږدو کې د کټارو پر جوړولو د افغانستان او پاکستان د استازیو ترمنځ په لندن کې موافقه شوې. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان تر اوسه د ډیورن کرښې په اوږدو کې 60 وړوکې کلاوي جوړې کړي او 400 نورې به هم جوړوي. او انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې په دې اړه لیکلي چې پاکستان تل هڅه کړې د خپل بام واوره د نورو په بام ورواچوي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې پاکستان کله له تروریزم سره د مبارزې په نوم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تحرکات کړي او کله هم په ځینو نورو نومونو، خو لیکوال وایي چې دا هلې ځلې افغانانو ته د منلو وړ نه دي.
له کندهار د څکم شپږ 500 میلیونو ډالرو په ارزښت شپږ 40,000 ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادره شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل لري.
په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي چې په تیر کال کې د 55,000 ډالرو په ارزښت 40,000 ټنه وچې او تازه میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړې دي. په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیر کال د انګورو د راټولولو پر مهال پاکستان د شاوخوا شلو ورځو لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار وتړل او د لندې میوې د سوداګرو لسګونه موټر انګور خراب شول، خو له دې سره سره د تیر کال په لسو میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله د میوو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د ښاغلي بنا په وینا چې د تیر کال په لسو میاشتو کې د کندهار څخه بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته 40,000 وچ او تازه میوه صادره شوې چې ټولیز ارزښت یې 55,000 ډالره کېږي. د سوداګرۍ د خونو د مرستیال په وینا په وچه میوه کې ممیز، بادام، انځر، ارتاوي او په لنده میوه کې انار، انګور، خټکی او نورې میوې شامل دي چې د بیلابیلو سوداګرو لخوا پاکستان، هندوستان، دوبۍ، قزاقستان او نورو بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتونکي دي. او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته 400 ټنه زموږ د لارې تللې دي، دوبۍ ته 55 ټنه تللې دي. مجموعه کې موږ 40,910 ټنه وچه او تازه میوه پیسې 55,000 کېږي.
د سوداګرۍ د خونو مرستیال وایي سږ کال په لومړي ځل د کندهار څخه قزاقستان ته د یو نیم ټن په اندازه د انارو صادرات شوي. بلخوا د لندې میوې سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې د یوه معیاري او مجهز مارکیټ جوړېدو د میوو په ساتلو او انتقالولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د مهمان د لندې او تازه میوې په نوم د دغه معیاري مارکیټ یو سوداګر حاجي شالالی وایي د تازه میوو په موسم کې له دغه مارکیټ څخه هره ورځ د 1500 ټنه په اندازه د تازه میوو او سبزیو صادرات کېږي. په ورته وخت کې باغ لرونکي هم سږ کال نسبت تیرو کلونو ته د انارو او انګورو حاصلات ښه بولي. د باغ لرونکو په وینا سږ کال له طبیعي آفتونو او مرضونو پرته یې دغه میوو حاصلات ترلاسه کړي.
تاسی ازادي راډیو ته غږ یاست. اوسم نوري اس نوري په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مطالبه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د فرخوندې د وژلو پیښې ته کتنه کړې او واشنگتن ټایمز بیا افغانستان ته د امریکایي پلي سمندري سرتیرو د څو واره استولو موضوع چړلې ده. واشنگتن پوسټ د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه تر دې سره لیکلاند چې دا یو وحشانه وژنه و چې افغانستان ته ټکان ورکړ، خو اوس دغه غوسه کم شوې په یو مطلب کې له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي خلک د شاهد شمشیر له جمعات او زیارت سره له هغه ځای چې د فرخوندې په یاد یو سپینه یادګاري ډبره ایښودل شوې تیریږي. ځینې پوسترونو ته ګوري یا هم د لنډې مودې لپاره اندریږي او په ډبره کښل شوې کرښې لولي، خو هر یو پوهیږي چې دوه کاله مخکې دلته څه پیښ شول. ټول په دې پوه دي چې د فرخوندې په نوم ځوان نجلۍ په دې ځای کې په درواغو د قرآن د نسخو په سوځولو تورنه شوه، پرې حمله وشوه او د سیند څنګ ته سړک کې یوې ډلې قهرجنو خلکو په لغتو تر پښو لاندې کړه. په ډبرو یې دومره وویشته چې مړه شوه او وروسته یې هم پر مړي موټر تیر کړ او اور یې ورته کړ. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دغه سپینه ډبره چې یو کال مخکې د فرخوندې د وژلو د پیښې په یاد درول شوې په دې ځای کې د هغې د وژلو حکایت کوي. د ورځپاڼې په وینا د وویشت کلنې فرخوندې د وژلو د پیښې له جریانه د موبایل په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو او فلمونو چې په ټلویزیونونو کې ښکاره شول هم ملت او هم ټوله نړۍ وبیروله. دغه پیښې د لویدیځ پلوي افغان حکومت د چارواکو لپاره چې په ټولنه کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هڅې کړې یوه شرمونکې پیښه وه. په هغې محافظه کاره په قومي دودونو ولاړه اسلامي ټولنه کې چې اکثره وختونه ښځې او نجونې د کورني عزت ساتلو په خاطر وژل کیږي او عاملین له عدلي تعقیبه معاف دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه افغانستان ته د امریکایي پلي سمندري سرتیرو د څو واره استولو موضوع ته له دې اړخه چې په کورنیو کې په دې اړه سخت بحثونه کیږي کتنه کړې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د پلی سمندري ځواکونو ډګروال ماتیو ګروز نور په دې خبرې سره زور شوی چې هر کله د لری ماموریت د ترسره کولو لپاره خپل کورنۍ ته د استولو خبره کړي، خو دا ځلې میرمنې هلمند ته چې د جګړې لومړۍ کرښه ده له نوي ماموریت سره مخالفت کړی دی. ګروز وایي کله مې چې د لومړي ځل لپاره ورته د ماموریت لپاره بهر ته د استولو خبره وکړه راسره یې ومنله، ورپسې بل ماموریت راغی او همداسې نور او نور ماموریتونه. خو له یوې مودې وروسته چې دغه ماموریتونه ډېر تکرار شول بالاخره یې پوښتنه وکړه چې ولې موږ بیرته ورګرځو. د واشنگتن ټایمز په وینا ډګروال ګروز او 300 نور پوځیان دې ته تیاری نیسي چې په روان پسرلي کې په هلمند کې ځای په ځای شي. نوموړي ته به په دې ولایت کې افغان ځواکونو ته چې د وسلوالو طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د روزنې او سلاکارانو د جزوتام مشري ورلغاړي وي.
د کندز ولایت د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې ځینې دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي د اوبو له درکه 50 میلیون افغانۍ پوره وړي دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندز کې د شمال ختیځون د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي د اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو د دغه ادارې پیسې نه ورکوي. په نوموړي ولایت کې د اوبو رسول او کانالیزیشن ریاست سرپرست فریدګل سخیزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې څو کلونو کې یو شمېر زورواکي با نفوذ خلک همدارنګه دولتي ادارې 50 میلیون افغانۍ د څښاک اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو د اوبو د لګښت پیسې نه تحویلوي.
50 میلیون افغانۍ په خلکو باندې زموږ طلب پاتې دی. زموږ په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږه ترتیب کړی دی، مونږه مقابل ولایت سپارل دی، په هغه باندې مونږ کار کوو. مونږ هغه ته یو وار اطلاع رسو، دغه غوګونه تیرو که چېرته بیا هم هغوی اماده نه شو دي ته چې خپلې پیسې تحویل کړو، پس هغه مونږ مجبور چې خپل لیست د رسانۍ له طریقې د هر یو نام مشخص باقیداری مونږ د رسنیو سره شریکو.
د ښاغلي سخیزاده په وینا چې دوی په وار وار د کندز ملي ټلویزیون له لارې اطلاعیې خپرې کړې چې باید د اوبو د لګښت روپۍ خلک تحویل کړي، خو تر اوسه پورې د دې ادارې پیسې نه دي ورکړل شوي.
تدریجی شکل مونږ د سی ترتیب نیولې چې چیرته خلک خپل پیسې په خپل وخت سره تعویل نه کی، نو اول قدم کې مونږ د خپل د اوبو توزیع کمو، که بیا هم چیرته همکاري خلکو نه او بیا هم مونږ د مشکل سره مخامخ وو، مونږ بیا په هغه صورت کې هغه منطقو کې چې هلته باقی دارن زمونږ ډیر دي هغه کوسي هغه محلات د هغې اوبو قطع کو.
نو موري زیاته کړه وروسته له دې دوی تصمیم لري هغه کسان چې د اوبو د لګښت پیسې نه ورکوي د کندز د امنیت قوماندانۍ لخوا یې جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري څو د اوبو د لګښت روپۍ تحویل کړي. بلخوا د کندز د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي که د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست له دوی څخه مرسته وغواړي دوی چمتو دي څو هغه خلک چې د اوبو د لګښت روپۍ نه ورکوي جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې لس زره کورنۍ د څښاکو له پاکو اوبو څخه ګټه پورته کوي او دوی یو متر مکعب د څښاکو اوبه چې زر لیټره دي او د پنځه بیلرو ظرفیت لري په پنځه ویشت افغانۍ پلوري.
د خوندي ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې له ښوونځیو پوځي استفاده او پر ښوونځیو حملې څیړل کیږي. دغه کانفرنس د دوو ورځو لپاره د ارجنټاین په پلازمینه کې پلان شوی دی. سفی الله ستانکزی.
د خوندی ښوونځیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې په ښوونځیو باندې حملې بندې او عاملین محاکمه شي. سیف د چلډرن دا غوښتنه د خوندی ښوونځیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې چې تمه ده د مارچ په 28مه او 29مه د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې ترسره شي مطرح کړې ده. د خوندی ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې شپېتو هیوادونو مشران او چارواکي برخه اخلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په یوویشتو هیوادونو کې په ښوونځیو حملې شوې او پوځي استفاده ترې شوې ده. سیف د چلډرن ویلي د خوندی ښوونځیو کانفرنس یو ښه فرصت دی چې د دغو حملو په مخنیوي بحث وشي او د خوندی ښوونځیو اعلامیې هم تصویب کړی شي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې په ښوونځیو یې حملې شوې او یا پوځي استفاده ترې شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهردات تاییدوي چې افغان زده کوونکي او ښوونکي له خطر سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د جګړو ښکېلې خواوې د ښوونځیو خوندیتوب په پام کې نه نیسي. په وار وار مو د جګړې لښکېلو غاړو د غوښتي چې حداقل خپل ځواکونه له ښوونځیو لرې وساتي او له ښوونځیو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه دا ده چې ښوونځي له جګړیزو مسایلو لرې وساتي،
مکاتب از مسئله جنگ جدا کنند.
تر دې مخکې هم په هلمند، روزګان، زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جنگ جګړو په سبب د ښوونځیو له تړل کېدو او له هغوی نه د پوځي استفادې راپورونه ورکړل شوي دي چې ویل کېږي لا هم د تړلې ښوونځیو شمیر سلهاو ته رسیږي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې لږ تر لږه سل واره په ښوونځیو حملې شوې دي. دغه سازمان همداراز ویلي چې په سوریه، یمن او فلسطین کې لا هم په ښوونځیو د حملو ګواښونه زیات دي او یوازې په سوریه کې وروستیو جګړو 4000 ښوونځي وران کړي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان ویلي تر اوسه شپېتو هیوادونو چې اکثر یې د اروپا او ناټو غړي دي د خوندي ښوونځیو اعلامیه تصدیق کړې او هڅه کوي څو په پوځي کړنلارو کې په بدلون سره د ښوونځیو خوندیتوب ته زیاته پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د ریپورت په اساس څه باندې 2 میلیونه ماشومان په سوریه کې له ښوونځیو لرې پاتې دي او څه باندې 100,000 سوریایي ماشومان ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې هم له کډوال کېدو سره سره له تعلیمه محروم شوي دي.
د جرمني پولیسو د افغان طالبانو یو مشکوک قومندان نیولی دی. رویټرز خبري اژانس وایي ګمان کېږي چې د مشکوک طالب قومندان په افغانستان کې پر یو پوځي کاروان په برید کې لاس درلود. ویل کېږي لاس کله مخکې په دې حمله کې د شپاړو په شاوخوا کې امریکایي او افغان سرتیري وژل شوي. په تفصیل له اجمل ان څخه په یو رپورټ کې اوري.
د جرمنی د فدرالي سارنوال دفتر پرون ویل د عبدالله پنوم د افغان د مارچ پر درويشتمه نیټه په بایرن ایالت کې نیول شوې. د دې ادارې په یو بیان کې راغلي چې ګمان کېږي نیول شوی افغان په 2002 کال کې د خپل پلار په مشرۍ د وسلوالو طالبانو له یوې ډلې سره یوځای شوی وي. د جرمنی د فدرالي سارنوال د دفتر خبر پاڼې زیاتوي دی مشکوک کس په 2004 میلادي کال کې د وسلوالو د یوې ډلې مشري کوله او وسلې او مهمات ترلاسه کړي وو. د رویټرز خبري اژانس وایي پر نیول شوی عبدالله شک دی چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو په څو بریدونو کې لاس درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په جرمني کې د دې افغان د نیول کېدو په اړه وایي دا ډول کسان هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره یو ګواښ دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش له ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خوشبختانه کې درې اواخر یک اجتماعي بین المللي
خغلی دانې شوي لنی کمرغه په دې ورستوي کې د نړۍ په هر ګوټ کې د ترهګرۍ پر ضد یو نړیوال اجماع رامنځته شوی. له همدې کبله هر ځای چې ترهګر ځان څرګند کړي یعنی ولکیږي او یا ځپل کیږي، ترهګر هم په افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر یو تهدید دی. موږ د جرمني د چارواکو د دې اقدام هرکلی کوو چې داسې کسان چې جرمي سابقه ولري او یا په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه ترهګرۍ کې لاس ولري ونیسي. د جرمني د فدرالي سارنوال دفتر وایي عبدالله په 2008 کال کې د وسلوالو هغه ډله چې د یې مشري کوله پرې خوده. نوموړي دا کار مخکې له دې چې واده وکړي او د مرګ ګواښ ورته وشي ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس رپورټ پر بنسټ عبدالله په 2009 کال کې پاکستان ته وتښتید او له هغه ځایه د بالکان د هیوادونو له لارې په 2011 کال کې جرمني ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر وسلوال د ګونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته تللي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه وایي
د افغانستان بس راههای قانونی د افغانستان هم چه افراد به بیرون از افغانستان سفر
خغلی دانش وایي د ډول کسانو له افغانستان څخه په قانوني لارو بهر سفر نه دی کړی بلکې متاسفانه چې د یو شمیر ګوندیو هیوادونو لارې د هغه هیوادونو لارې چیرې چې اوس هم د ترهګرو مرکزونه دي دوی له هیواده بهر تللي موږ له ځینو مواردو خبر یو لکه د ملا منصور په څیر چې پاکستاني پاسپورټ یې درلود او په هغې سفر کوه د طالبانو لسګونه نور قمندانان هم د پاکستاني پاسپورټونو څخه په ګټې بهرنیو هیوادونو ته تللي د جرمني د فدرالي څارنوال د دفتر یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي عبدالله د کونړ په ولایت کې په هغه یو برید کې لاس درلود چې پکې شپاړس امریکایي او افغان سرتیري وژل شوي وو د دې برید دقیقه نیټه په رپورټ کې نه ده روښانه شوې د جرمني د سارنوالۍ اعلامیه وایي چې نیول شوی کس په ځینو نورو حملو کې هم په لاس لرلو تورن دی
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز له ناجي ساپۍ څخه اورو
د اورزګان په مرکز ترینډ کورټ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي د کندز چارواکي وایي یو شمیر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست څخه 50 میلیونه افغانۍ پوروړې دي د یوې نوې نظر پوښتنې پر اساس په روسیه کې څه باندې 2/3 برخه خلک په دې باور دي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یا په بشپړ ډول یا هم تر ډیره په دولتي چارو کې د اداري فساد مسؤل دی د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن با د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې پر روسیې د فشار پر اړتیا خبرې وکړې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د بخوانی ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي او د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې په رسمي ډول له اروپای ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي
د افغانستان د روغتیا وزارت وی نارای رنز یا د تبرکلوز ناروغي هر کال په افغانستان کې په زرګونو کسان مړ کوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري عباد الله هننزی رپورت لري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي د تبرکلوز یا نری رنز ناروغي لا هم په لوړه کچه د افغانانو ژوند ګواښي د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د تبرکلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې ناسته کې وویل په 1415 لمریز کال کې د تبرکلوز ناروغۍ 3/3 پیخې تشخیص او درملنه شوې ښاغلی نعیم وایي د تیر کال په پرتله د دې ناروغۍ د پیخو په تشخیص کې 14% زیاتوالی راغلی دی دی وایي دې ته په پام چې هر کال یې د تبرکلوز د ناروغۍ له امله شاوخوا 12,000 کسان مري اړتیا ده چې د تبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي د نړیوال شوار مطابق د دغه ناروغۍ په وړاندې ټول باید سره لاس ورکړو او په دې برخه کې متحد شو ښاغلی نعیم داسې مهال په کال کې د تبرکلوز د ناروغۍ له امله د مړینې شمیر 2,000 کسان ښیي چې یو اونۍ مخکې د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ویلي و هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 15,000 کسان مري افغانستان د نړۍ د 22 هیوادونو په منځ کې یو له هغه هیوادونو څخه و چې د تبرکلوز کچه په کې لوړه وه خو د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو په خبره اوس له دې لیست څخه وتلی دی تبرکلوز یا سل یا وساری ناروخی ده چه پاسانه سره مخنیول که دیشی. خو که یه سم تشخیص ونشی ده انسان ده مرک لامل گرزی. لده مخ که دامی روختی وزارت ویلی و چه تر 2013 کاله با پا افغانستان که ده تبرکلوز یا نری رنز ده ناروخی کچه صفر تراتی دکلی. افغانستان له جاپان هیواد سره د تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي په هدف د 8.6 میلیون ډالرو پارزخ یو تړون هم لاسلیک کړي او د دې هیواد په مالی مرسته د تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې کوي د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنز د ناروغانو د درملنې لپاره څه کم 2,000 مرکزونه موجود دي چې درملنه پکې په وړیا توګه ترسره کیږي په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي هم د تبرکلوز د ناروغۍ په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د حکومتونو سیاسي اراده مهمه بولي اغلی سوپریا په دې برخه کې افغانستان سره د خپلو همکارۍ پر دوام ټینګار کوي
د روغتیا نړیوال سازمان به د جاپان هیواد په مرسته د توبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي دغه ملاتړ به په ځانګړې توګه د باکیفیته درملو د برابرولو د توبرکلوز تشخیص او تخنیکی برخو کې وي
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختي اداره د تبرکلوز ناروغي د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کوي. په کابل کې د یادې ادارې استازي وایي د تبرکلوز د ناروغي مخنیوي یوازې د افغانستان د امروختیا وزارت مسؤلیت نه دی، بلکې په دې برخه کې باید ټول ادارې هڅې وکړي څو د دغې ناروغي کچه صفر ته راټیټه او د زرګونو افغانانو ژوند وژغوري. عباد الله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
کور کله
درنو اوریدونکو ستلی مشي، په ودونو او نورو شخصي مفلونو کې پراته لدی چې مقابل لوري خبر وي، عکس اخیستل او فلم برداري کوم ستونزې رامنځته کوي؟
عکسونه بازار ته راوتلې دي چې هغه د ډیرو محرمو د مراسمو فلم برداری او عکسونه دي. اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی او فامیل ته.
نن امدا موضوع چیرو په وروستۍ شیبو کې تمثیل جوړه هم چمتو شوې. زما فرشتې مرسال ملتیا وکړي. درمنه دوستانو، نن سبا کمرې او کمره لرونکو موبایلونو دومره ډیر شوي چې لوړو ماشومانو سره هم وي. خو کاش چې دا کمرې او موبایلونه سم کارېدلی. په اکثره نورو هیوادونو کې چې کله کوم نوی شی د خلکو په واکې کیږي، نو لومړی ځان د هغه شی د کارونې په فرهنګ پوهوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې به دا خبره نشته. اکثره کسان کمرې او موبایلونه اخلي، بیا چې د دوستانو ودونو او نورو محفلونو ته ځي، پټ او ښکاره عکسونه اخلي او فلم برداري کوي، چې دا کار په حقیقت کې د یو کس په شخصي حریم تیرای دی. په پیل کې د کابل اوسېدونکي مریم او څوتنه نور
یو څو ورځې مخکې د ما د خوری واده و، لاړلو هماغه واده کې د موږ یو خپلوان جیکسو جلۍ وه، دوی اتن کوه، دا یې ټول مکمل فلم برداري کړی. بې وخته څه دیدی دی فکر سو جیکسو هماغه یې تینه پاک دلی تکه داغه موبایل نه یې ډېر جنجالونه په دې وسو څه ولې یې دا داغه که دوی وویلې چې داسې نسي چې دا باندې وځي او ټول خلک یې وګوري. نو پاتې څو ورځې مخکې سالګره وه، همدغسې ګډېدل سره بیا په همدې کې فلم برداري کړی، هغه لاس په لاس دغه ټول موبایلونه ډک شوي. خو هغه څه پوسې چې دغه نفر دا ویستلی دي مکنه
سوزله زید کمرې مخه ته راوړې و، ما فامیل هم ناستو. کله چې ما تصویر سوزله مخه ته راوړنو، مور او پلار مې هغه د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه، یعنی مثلا دومره خلکو نه چې ګډون کړي ستا تصویر مخه ته راوړې.
کوم عکس نه پیغام د کوم زینه اخیستل شوی، هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ورکړل چې ته څنګه د خزو سره خبرې کوي. نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس، نو مې په وخت کې ستا سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستا سره مکسونه وسیله وینه، هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي او خلکو ته د څنګه ورکړي مې ما خو چاته نه دی ورکړي، وای په انټرنیټ کې زما ستا عکس ز خبر نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی. بیا بل اخر چې پښتنه شو، هغه هم د کوم بد نظر نه نو ورکړي، ولې دا هم بد خبره ده چې ته چا نه اجازه وانه خسته شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي، په خصوص د سیاست.
د ځینو کسانو په نظر هغه کسان بې اجازه عکسونه اخلي چې کورنۍ تربیه ضعیفوي. د پغمان اوسیدونکو نګینه وایي چې هغوی په دې کار سره ځان بې شخصیته ښیي.
په محفل چې زو هر نجلۍ د محفل کې داسې رقص کوي، همدا لپاره ټول راځي په موبایلو کې فلم برداري کوي او داسې ډېره بده ده کنه. زما ټول فامیل چې دا قیت هم در د قیت هم چې نه وي همداسې آزادم چې ډېره بده ښکاري کنه. نو یو بیګانه راشي او د دې رقصونه او داسې شخصي معاملات د دې فلم اخلي کنه. محفل و او زما ورور ولیدله چې بل چا په خپل موبایل کې فلم برداري کوي او ماته وایي چې زه راشه دې ته، وایي چې دا فلم برداري کوي ځه. او داسې محفل پات شو از ما ورور ډیره خپه کېږي به زو کورته نزاکتن ډیره بده ده. دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي د شاو د هیڅ وخت بده کار نه کوي. امدا چې دا بیا خپل خلک داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولیدل جواز سمره د کیمرا لرم داسې ده. او دا فیسبوکونه چې دا ولیدل ټول فاميلي ده، عکسونه د انجلي مجلس کې دا ټول عکسونه باندې راځي.
د خوست اوسیدونکو میا ګل وای چې د خپل ډیر ځله د ملګرو په موبایلو کې په ودونو کې د میرمنو اخستل شوی عکسونه لیدلی. د دې په وینا د عکسونه داسې وخت اخستل شوی چې خځې خبرې شوی هم نه دي.
د ښځو عکسونه خو هر یو موبایل کې وي. پښتانه کله وکړي خبر اخري تاریخ ته ورسي وشه بیا ځانې بدای سره کوي، جنګونې سره کوي، کنه په جنجول سره وخت یا یول یا بلول بیگانه ته خبرانه ته نو بیا کس مسل پر ده خز یا کس انر دی پر ده ډیر شان خبر د خز یا کس ته ویلی وبس لکه اوس زیبل چا سپک هوا کن کنه مو تر سره ته ضرور سپخ کسی.
احمد چاوردک چې په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول دی وای په لومړي سر کې د هغه کسان معفل ته نه غوښتل کیږي چې په پوره توګه نه پیژنې. بیا که کومه کسیا فلم بیرون وزي کورنۍ دې د موضوع ډیره جدي نه نیسي، ځکه په اوس وخت کې دا امکان نه لري چې ټول عکسونه او فلمونه دې پټ وساتل شي.
داسې فلمونه راوتل دي او داسې عکسونه بازار ته راوتل دي چې هغه د ډیرو محرمو د مراسمو فلم برداري او عکسونه دي. یقینا چې وي خو زموږ له دود دستور او فرهنګ سره دا مطلقاً په ټکر کې دي. بیا د ښځو د ودونو د مراسم مو فلمونه بازار ته رايستل ده د ډیرو ظالمو کار دی. واده واده دی، په واده کې به حتما ساز به وي، ګډا به وي. همغه یو عام متل دی د پښتنو، وای مړی په جړا او واده په ګډا ښه ښکاریږي. د دواړو طرفو د مسؤلیت دی، هم د ناوې دی طرف او هم د زوم دی طرف. هغوی باید کشران دغه نوي ځوانان کوم چې د ټولو په لاس کې موبایلونه دي او کمرې دي، هغوی باید ډیر کلک کنټرول کړي. هغه څوک باید د ښځو سالونونو ته داخل نه شي کوم چې هغه د فامیل ډیر نږدې ورور او فرزن د ورور پشان باندې نږدې محرم کسان دي. دا یو جهت و چې ان باید مدیر جدي او دقیق دی مسلې ته متوجه اوسه. دوم جهت دی قضیه دا دی چې اوس تومره ډیر دی حساسیت وخت هم نه دی چې مو د فلم په مورد یا دی و عکس په مورد باندې نه باید کورنۍ خوځه پدې کې ګناګار و بولی. ممکن نه دی چې دی خوځه عکس ته د پخو پشان باندې پټ وساتل شي. کیمرا، موبایل، کمپیوټر، انټرنیټ د خلکو ورځنی ژوند ګرځیدل دی. بنا ان غوی کې عکس اخیستل کی او دا عکس بالاخره بازار ته وزي یا د عکس خپل خپلوان ترې لیکيږي. یوازینی توقع او ارزو وختنه زما له فامیل نه ده چې فامیلی مجلسونو کې باید دوی حساس ووسی. هغه څوک چې وینه پیژني هغه باید په دې مجلسو کې اشتراک وکړي تر څو چې دې ناروا کار نه بازار ته جلوګیری وشي.
احمد چوي چې دوی په خپل باغ کې هم له دې ستونزې سره ډیر مخ کیږي. کله چې کورنۍ میلې ته ورځي لری زینو نه نارینه دی هغه یو څنخلي او فلم برداري کوي.
فرضاً په داسې ورځو کې بچي ازدحام وو، بیروبار به فوق العاده ډیر وو، ځوانان سره موبایلونه دي، دوی به ظاهراً په دې عنوان باندې زه په ټلیفون کې خبرې کوم، در حال چې هغه په ټلیفون دوی و فامیل ته متوجه کړی وو. له دې موضوع سره موږ په جدي توګه باندې برخورد وکړي، هیچ چا ته اجازه نه ورکو. ګرچې موږ ډېر مثالونه لرو په دې مورد باندې کوم چې ځوانانو د فامیلونو فلم برداري کوله او عکسونه یې اخیستل او وروسته د فامیلونو مابینځ کې به شخړې او جنجالونه راپورته کېدل. کله چې داسې مثالو سره موږ متوجه کیږو، اولی برخورد موږ دا دی چې د فامیل ته نظر لاندې د موبایل مربوطه فلم او یا عکس دلیت کوو. که هغه چپ ولري مکملا چپ تخریبوو. اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی، و فامیل ته فامیل زورول او فامیل تر فشار لاندې نیول دی. طبعا عکس خود زړو ښځو څوک نه اخلي، خود ځوانو نجونو عکس اخیستل کیږي. دا د فامیل په ضد باندې استعمالوي. دی الک جرم کړی دی، ناروایی کړی دی، خراب کار یې کړی دی او دغه د تندې په خاطر، دغه د اصلاح په خاطر باندې چې هغه متوجه شي چې په جامعه کې هر څوک خپل حقوق لري، د ښه کار مقابل کې پاداش او د بد کار مقابل کې مجازات موجود دي. دا دی اسلام په ذریعہ باندې حوزه ته معرفي کوو.
یو خو یو شمیر کسان قصدي د ښځو عکسونه اخلي، بیا په یو ډول نه په یو ډول نورو ته لیږي. بل دا چې د ځینو کسانو موبایل نه ورکیږي، د چا لاسته چې ورځینو کورنۍ فلمونه او عکسونه خپریږي. د حبیب الله په نظر ښه دا ده چې په موبایل کې هیڅ عکس ونه اخیستل شي او فلم برداري هم ونه شي.
کارګر را سره کار کوي، داغه موبایل هم دغه سده کور عکسونه باسلی وو، هغه نه صبر واله او جب بل ورځ نیټ کما خپل څه وکتل، داغه د کورنۍ او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه داخه کار ده. کنو رار سګه خو د سیاسره دا کس دا خنه ده، هیڅ نه ده وکړنو. فرضاً ما وباسو دا کس سبا د ما ورور یاد ترزو یاتر دا مان موبایل رکشه خو ګوري کنه، یاد ما وې قومي ما ته پسته به اون نه جوړیږي. نو هیڅ کله نه ده وکړ چې دا کس سړی ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دغه کیسو کې کیږي. اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته ده دایرام وخښه نمشه کې دغه غونډه په لمبرداري ما سره د مال کمپیوټر والا شول، ما خو خپل نه ده کړه کنه. خو کمپیوټر والا مثال بل سړی بورته راوړي دغه به تیر کړی دی نه، خو همدغه سې وکمالک کړي یا کوم چار چا کړي خو کړي دي. دغه د کور غونډ راز هغه د موږ ته ښکاره شو، خو که زه نه پېژنم بل خو به داسې کسې سې وخو پېژنې کنه. ما همدغه ته څه شوه تاسو اوس پلمبرداري وکړي ته راځي میمري کارت ورکړی دی کمپیوټر والا ته، ما خو حتما کمپیوټر ته وړي کنه، څه ته پکې نور ساچه هغه بل تلیږي همدغه نه غټېږي. تکڅونه کوشش مو کې اتمنه موبایل کې پاتې کې غنخه کار نه د بیخي په کار نه د څوړې موبایل اول سب کې بیا کمپیوټر تن لکن سب نه د په کار چې وی کې انسان ډیر ز کورو کې دی هر چیرته چې ودو کې زو ګورم نو په لمبرداریم کېږي خو هغه خنه دا ولې ډیر ځان کې وته دي خاندغه نوړې خبر نه غاټه خبره جوړه کی
او تمسی ټوټه اورو په تمسی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د بوټونو خایسته ګوري خو دې ته پام نه وي چې په هغه کې بیا ګرځېدلې نشي پښې وهي
خورج را سکینه څه شو
تا خو ودا وسر کړی باید مختیر را رسیدلې وای
درې زراغله مغه نه در رسیدلې
او دا د چای دی مو چې شیا د دې ناست مجلس مو مکه سره تاسو بخي سودا سو ته خیریت خو ویچ دا ولې نه در رسیدلې او لیدم نه دا تو کل پر خدای
سلام علیکم
هغه دراله و علیکم
خورې لګ وسلین خورا وړه
خیز به څه پیښه ده
اوه پښتنه مکه واخ
والی چه خبره ده ما بانی تاکید کهوی چه زر رازه و خپله بیا نرازی
او سره یا تمستی مست دی ما پخی دواره توس وی
بیخی دی مر سودایی کرو چه پیش ده
خوری یو ساد کیگی چه پا دغا لار بندی را روانه ایم کلا داریدم کلا رکلم
والی موتر خونه ای چه را بندان که با پاتی و بزن راغلی
موتران با دیر و
نه خوری چه درتوهای ما دغا میراس بوتونه می پخو کری و اغا می پا دو پنجو که تنگ و طول گوت مصری تنان کس وی
چه دوری که در سنگ موتر را دی با نه خودی بیخی خواره خسی دی
پا ما غا ورز می ورطه بی خوری چه بخواه که دیخه او گوره چه به روز شکایتونه که خود چه تای وی؟
بس با بشه که دی جور نیدی سنگه؟
نه بخو که می جور دی خود داغ پنجو که می تنگ دی دا گوته می گوره دا طولی تنکس وی
نه پا ما غا ورز بی دی نخسته پا دکان که دیوم یه دلا
او خوری څنګه می کړی وای ډیر خایسته و ډیر می خوښ و
اپخیر څنګه دی خوخی گیدې وس
اوف سړی چوب ستا ته خو خدای و خبر در کی ته نو بیا شروع
و ام نو وای یم داس بو ته خسته خدای دې انصاف تر ته در کی
خوری د لومړی ځل نه دی یو ځل مخ کی مم داس بوټو نه خسته و
سړی هغه خو نه وعده ته خسته و ته نه حق نه خبرې مکوا
خو هغه دې وعده ته خسته و کار شته هغه خو خو خې دې هم دغه زخمی کړی کنه کړی
ګور او زړه زما خبر ته تکو دا وای شه پر موږ برابر
تا خو ما ته ویلی و چې دلته راشه بیا د دې ځنه زوی ګلمینې کړه اوس دې څنګه کوم په شا دې بوزم
څه درته وایې په پښو خو ته نه سه تلی په روژو دې بوزي
دواړو ته خدای خبره در کړه ولې چپلقې به پښو کړم
چپلقې تلی شي
او
تک ته خو بیا نه پاتې کیږي
او هم چپلکې خو به زه ورکړم او دا موج به بیا څنګه کوې هلته به بیا څنګه ښکاره کوې چې داسې ښایسته بوټونه لرم
الا خورې بس کې نوزتي مې مه ځوروئ دا وارې مې بد کړی دی بل وارې داسې بد نه کوم بل وارې به دونه دونه بوټ اخلم
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام خدای دې وکړي چې نوې کال مو د ژوند لپاره داسې نیکمرغي راوړي لکه د دې زینو چاپروسانو زوراورو او واسطلرونکو چې چارواکي خپل پسې ګرځي راغواړي او پرته له کومې ویرې او تشویشې مقرروي د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ د خبرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شي کوم تصمیمونه نیول کیږي
کانو څه پریکړه وکړو یو څوک باید معلومات وګڼو کنه هی څوک نه را سره مني چې خیر او خیرات او هی څوک هم ګناګار نه و
تر اختیا وای صاحب باید یو څوک ګناکار معرفي کو
نو څوک به معرفي کو
کده ما منه نو باید غټ کسان په کی وی ځکه بیا خلک نه مني چې دومره غټه د سیسد دی وړو کسانو کړی وی
اختیا وای خو څوک به متهم کړو ټول مو ملګری او دوستان دي کنه
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي هماغه ملامت متهم کړی او سارنوالی ته امر و پیژنې
د تا خبره سیده خواسی نشی چې دغه د اتهام ور د ما او د تا تر لمن را ورسیږي
خانو څنګه کوي نه دې ته تیاری او نه هم غیتا اخر خو به یو څه اعلانوي
رښتیا وای خو د خپل بلګرو او دوستانو متهم کولم بی غیرتی ده او باید یو بل لار ورته پیدا شي
سب که سوتا نه پیادگان او شپزان ونیسو لمړی تحقیق دی وکو او بیا معلومات اعلان کو څنګه بوي
نه پوهیږم چې دا کار امکان لري کنه
سب امکان لري په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کو او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیس ور معرفي کو
خالق یې پیژني دا کار ډیر بد عواقب لرلی شي
سب ته یې غم مه کوه دا هر څه زه درته کوم
په څه ډول یې کوې
عکسونه یې فوټوشاپ کوم او سیره ته تغییر ورکوم داسې چې هیچا ته ورته نه وي او بیخي بېلې قواری وي
نو هغه خواران چې هیڅ ګناه هم نه لري بدیان او متهم یې کړو
بله چاره نشته بله لاره نه ده پاتې ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي
او تاسې هم پیادگان او اشپزان خواران متهموي
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو بیا یې څوک پوښتنه نه کوي مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو
رښتیا وایي صاحب سبا ته بیا څوک په کیسه کې نه کیږي
او تر هغه شاید بله پیښه وشي دا یې بیا هیرېږي
سمه ده چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیئ چې پوه شي چې د دې هیواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي که څنګه
وس مقرره یوتا د زکړو پرځای نور مقررات وضع شوې دي او ټول مقررې د نوې مقررات له مخې تر سره کیږي زکړې او تعلیمي اسناد هیڅ په کار نه دي لکه داسې
قرار په کور کې ناسي او وای چې څه دی پخ کړی دی او څه دی نه دی پخ کړی په کار پسې وګرځه
او خزه ته مې ویني چې ټول ورځ پسې ګرځم لډیرو ګرځېدو مې نوې بوټان زاړه شول
پلاره په خدای چې ځان مړ کې کپ دی حکومت کې څو کار درکې رضا زه به ولاره در وخیم خیر دې کا وړایم
او لوري کومه لار دې پیدا کړې ده
پلاره صاحب نظری شروع کړه په څو تلویزیونونو او رادیوګانو کې دي چې د حکومت مشران ته به درته ویل په خپل بده مقرر کړي
لوری تمه لکه چې پی بندی کوي څنګه به مقرر کی
مقررې دی رازه ته خود ما خبره ومنه
ولوري همدغه بد راده بس ته چې ما ته وایي حکومت ته ما پی وایي چې حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بې قدرت نه دی
او خزي څو وخت نه بد راده درته ویل دي دا ولې نه حق ته متونه را پوسی کوي
زاپلاره دا خبرې پریده کنه بیا د سټ کړي خنزل درته پلی کوم
خا خا تاسو زما کنزل هم سپټوي
ما ویل چې یادگار دې را سره پاتې وي
خا خا یادگارونه مې ساتي ها
آفرین لورې ډیر ښه دې کړی دي چې دې د کنزل یادگار خو دې ساتلی دی
پلاره بي ټوکو درته وایم همدا کار وکه په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي د ټلیفون نمبر به دې ورکم چې ور ودی غواړي
زه د تا خبره مو بمانم لورې توکل په خدای څوک خو به راغلی نه وو مقصد مې پولیسان دي
نه ولې
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه یې هم نوره دارو دسته ښه مې وڅنډل ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی
پلاره ابله ورځې مې له ټولې ښې دوړې وویستې همدغسې مخ په وړاندې ځه ته ګوره چې بیا څه کېږي
انجلۍ لکه چې پورې په تانګې په لوی لاس یې مه پې بندې کوه
مورې ته خبره یې چې پلار مې څومره را باندې ګران دی او څومره مې بیکاری ته زړه خوږیږي خو د مقررې یې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده
که یې په بیګاني باس ونه نیولم نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي و
سړیه نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی دومره براله سپکې سپورې هم څوک نه وایي
خدای دې خیر کی تلیفون ته دې زنګ راغی او والا خدای دې خیر را پیخ کی بلی وعلیکم سلام څوک د رئیس صاحب سکرتری امر وکئ څنګه نه نه کار نه لرم څنګه هو که ښه کار وي ولې نه کوم د رئیس صاحب مشاوریت دی ټوکې مه کوه سمه ده زه به خوښه وکړم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم سمه ده سمه ده د خدای په امان مننه مننه کور ودان کور ودان
څوک
د رئیس صاحب سکرتر و وایي رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم
رښتیا
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کي
پلاره زړهور پرې ورځه کنځله دې کار وکړه په رښتیا مشاور شوې زما د یوې ملګرې پلار هم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی دا نسخه ما ته هغې راکړې وه
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي
ښځې یوازې ته یې چې پې خفه کېږي تا خو یوه طوفه هم رانه کړه رئیس هم هغه دی مشاور کوي
اوس دغه برک شیرم واورئ
د تیر نوروز په ورځ تلمه سخی ته بیا ژوبڼ ته د میلې لپاره او بیا له هغه ځایه د بابر بڼ ته او که وخت پاتې شو نو بیا قرغې ته بتلم او باغ بالا ته هم سهار اته بجې راووتم له کوره له میرویس میدان نه د سخی جان په لور ور وخوځېدم خو پوهنتون سره پرابندۍ کې بند پاتې شوم نه مخ ته تلای شوم نه په شاره تلای شوم نه څنګ ته اوښتی شوم له خپل موټره سره همدلته بند پاتې شوم نه شوې لس شوې او یولس دولس لا هم بند پاتې وم تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سړک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېراووتم او کور ته لاړم واه څه میله مو وکړه واه څه مزې مو وکړې واه څه وطن مو دی او واه څه خلک لرو او واه واه جارله خدمتگار حکومت
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی کابل 411 کندهار 220 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3